کړي او په پایل کې ورڅخه پښتنه کړي چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هواد روغتیاي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي وخت ورسېده نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې حصار کړې فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده. د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2300 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو. دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 او 16 میاشتې مخکې دا پروژې و. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي وو، د موږ چې وو ډاکټر صاحبانو نرسان، هغوی ته معاشات نه وو رسېدلي، دواګانو سپلای نه وه موجوده. دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمن شوي. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړې وې هغه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي ته چتر لاندې او څلور دي شو لایته کې مکمل خدمات روان دي.
یو ستونزه چې په تیر جمهوریت نظام کې وه هغه دا و چې تر ډیره روغتیایي خدماتونه د پروژو لاره تر سره کېدل، یعنی د پروژو د مالی تمویل په نتیجه کې دغه خدماتونه ارزه کېدل او ډیر کنټرول خپل وزارت پې نه درلود. تاسو هم خیا دونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوسیدي او که بیا هم همدغه مؤسسي دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات ارزه کیږي؟
تاسو واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډیرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو دپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې خوا به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و. تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرګن چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرګن چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پریده و چې لکلونو رئیس په افغانستان کې جاری و او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوی ده، د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندې نه و، هیواد د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کېږي، بې کیفیت درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و، ډېر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډېر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړلې باسي د دغه جړلې له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزه شي او دوی مجبور نشي چې له هیواده ووزي پاکستان ته او هند ته، د سب کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحیح خدماتو د لاسه کولو لپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات ټول هم دا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنگین یا غټ سوال لپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتر معلومه ده چې افغانستان چې د ډیولپمنٹ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنٹ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت دپاره، د موږ د سپیشلایز پروګرامونو دپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو، نو الحمدلله موږ اوس د نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رایل کالج سره بالکل تناسب لري، چې د اف سی پی ایس پروګرامونه دي، د ایم سی پی ایس پروګرامونه دي، همدارکه د ځینې امریکن پروګرامونه لکه د ایم ډی او د ایم ایس پروګرامونه دي. دا موږ ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل، اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام ترسره کړي چې د وروسته بدای بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کوي، د نړۍ هر کوټ ته د اټلای شي، بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادي او اساسي ضرورت ده، تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه واوسي، تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي. موږ به مجبور شي یا مریض خارج ته د ډاکټر دپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترینه لارې همدا ده چې موږ په دا ټول د اتو لس میاشتو کې دې باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لری د کلیو او د بانډو وضعیت په تیر بیا د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی، د قابلګانو د روزنې لپاره د ډاکټرانو د روزنو او تشویق کولو لپاره چې هغه سیمو ته لاړ شي، په لر کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغاني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک په لر کلو او باندې کې اوسي، نه په خاورونو کې. د دې وضعیت کې کېدو لپاره د سیمو مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب، بالکل دا حقیقت چې په تیر شلو کالو کې په افغانستان کې ډیرې داسې ولایتونه دي چې هغه ته یو نوم مشخص کړی د شری وایټ ایریا په نوم باندې دي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه و چې په هغه کې بنیادی صحي خدمات نه و موجود، او الته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسي او رسیدګي ډیره مشکله و. موږ داسې ولایتونه هم لرل چې په ټول ولایت کې په بشپړ ولایت کې یو بنیادی یو بیسیک هیلث یونټ موږ نه درلود. د هغه د جملې نه لکه نورستان همدارکان ته په سمت شمال کې، موږ په غور ولایت کې همدارکان ته ډیر مثالونه لرو، د غره په جنوبي ولایتو کې هم موږ غلرو. تاسو د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه، دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیرې زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو، زنانه پرسنل نه لرو، او الحمدلله اوس تر ډیره حد پورې موږ کوشش کړی دی. دا تیر ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود، چې په هغه کې مو دې خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمت حق ولایتو ته راایو، چې په کوم چې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نور الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه دا ده چې د افغانستان د ولسونه یاد دي میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبانو نرسان دي، د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې دې طلبای کویل د چې موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو. نو ان شاء الله د دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړ کړی ده چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې، محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر رقم ته خدمات ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، ورسته پښتنه تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستونزې سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته
یقیني خبره ده چې ما مخکې عرض تو وکړ چې افغانستان خو د ډیرو ډیرو وګړو مودې نه د امنیت نشټن دی وجنه، او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د صحیح وضعیت وجنه موږ هغه ټارګټ نه ترلاسه کړای چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کړو. اول خو موږ مشکل له دی ارتقاء ظرفیت، او دویم دا چې مقصد موږ د پر غټ چیلنج په محروم ولایتونو کې الته بنیادی صحیح خدمات اولته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي، دا د موږ لپاره ډیر غټ ټارګټ او دریم دا چې مقصد تاسو اول په خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترینه اسکیس لرونکو یا هغه معیاري دواګانې چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي، هغه هم د موږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج ده. نو دا ټولې هغه برخې دي چې یقینا د موږ لپاره چیلنج هم ده، او موږ پکې لګیا هم یو، او تر ډېره حد پورې مو څه کارونه هم کړي دي. خدای یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو دغه خپلې پیسې په بیرون کې ساري پاتې دي، که چیرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته آزاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقاء ظرفیت و انفراستراکچر همدارکه ته معیاري دواګانې ولسونو ته پرې برابرو، نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې باندې برابر کوو به کوو انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.